دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښ وه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسې پام را اړوم د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمیر غړو د دسمبر په 14 ویلي دي چې د افغانستان خلک چې په تیرو 20 کلونو کې د امریکا ترڅنګ مبارزه کړې ده د قحطۍ او اقتصادي سقوط سره مخ دي د امریکا د کانګرس نه غړو د یو لیک په خبرولو د متحده ایالاتو د بارنۍ چارو او مالیه وزارتونو ته ویلي دي چې د افغانستان د بشري کرکېچ مخنیوي قاطع اقدام ته ضرورت لري د امریکا د کانګرس له غوړو د جمهور رئیس جو بایدن حکومت ته وړاندیز کړی دی چې د افغانانو کنګل شوی شتمنی آزاد کړي سود ملګرو ملتونو د دفترونو لري د خوونکو ترخاګانی ورکړ شي په خوندزیو کې د کومکو ته خوړه برابر شي خو په دې شرط چې جنې هم خوندزیو ته د تګ اجازه ولري د کانګرس د غړو ویل دي نه غواړي چې د طالبانو د حکومت سره مرسته وشي مګر ټینګار کړی دی چې داسې لارښتا چې د افغانستان د سقوط مخنیوي وشي او طالبانو ته مشروعیت ورنکړ شي د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان د عمومي منشي مرسیال وایي چې په اسلام آباد کې به د دې سازمان په فوق العاده غونډه کې د افغانستان په حالاتو یو مهمه او جامع پریکړه وشي طارق علی بخیر پرون په اسلام آباد کې د مطبوعاتو او دولتي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دغه کانفرنس هدف د افغانستان سره د بشري مرستو په حق له د ستراتیژي جوړول دي بخیر دا سرګندونه په داسې وخت کې کړی دي چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان د مشر حسین ابراهیم ته په ګډون د 55 غړو هیوادونو د بارني او چارو یو شمیر وزیران اسلام آباد ته رسیدلی دي دا غونډه سعودي بللې ده پاکستان کوربده او چاکل شوی ده چې د طالبانو د بارنۍ او چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم پکې ګډون کی د طالبانو د مالیه د وزارت وایان احمد ولی حقمل ویلی دي چې د مالیه وزارت د راتلونکو یو د پاسه یو زرو سلور سوم لمریز کال لپاره بودیجه ترتیب کړی ده خاغلی حقمل د افغانستان د ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې دغه بودیجه د داخلي منابعو په اساس ترتیب شوی ده اغه ویل دي په تیر شلو کلونو کې دا اول ځل دی چې په افغانستان کې حکومت داسې یو بودیجه جوړوي چې اتکای په خارجي مرستو نه ده د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اورید د افغانستان د مخینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار ویل دي چې انتخابات او لږ تر لږه لوی جرګه اغه دوه انتخابو چې دی غوښتل طالبانو ته د همدې لارې واکور رسپاري عبدالله موحد جمهوریت نظام د سقوط نسلور میشتي روسه په اول ځل په ځنګړی مرکه کې ویل دي چې دوی د واک په روسي ورځ هم غوښتل چې دوی د خبرو د پاره هاي اتولېږي او طالبانو روغ جوړې تجربه نه کاوه موحد ویل دي دوی هغه وخت خبرو او سیاسي روغ جوړې نه امید شول چې پوه شول چې امنیتي قواوی له کنټرول وتلې دي او کله چې امنیتي قواوی هغه هلیکوپټر وویش چې په اغلب ګومان د دفاع وزیر بسم الله خان پسې ورتلو نو سرګند شو چې په کابل کې پاتې شي ممکن محمد اشرف غنی د پخواني جمهور رئیس ډاکټر نجیب په سرنوشت گرفتار شي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نمائندګۍ چارې نصیر احمد فائق په غاړه اخیستې دي د افغانستان د دایمي نمائندګۍ پر رسمي ټوټر کې لیکل شوی دی چې نصیر احمد فائق د 16 فبراير په توګه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چارو د پرمخویولو مسولیت په غاړه اخیستل دي ملګرو ملتونو په افغانستان کې د طالبانو د واکمن رژیم استاد نه دی منلې او موافقه یې کړې چې د پخوانی جمهوریت دولت استاد کارته ادامه ورکړي د طالبانو د حکومت څو وزارتونو او ادارو پریکړه کړې چې سر لنندې په افغانستان کې ټول تجارتي راکړې ورکړې په افغاني وشي د طالبانو د کورنۍ چارو د وزارت د ویان مرسیال مطبوعاتو ته ویلي دي چې ولایتونو ته د دې پریکړې د تعقیب لارښوونه هم شوې ده او دا هم ویل شوی دي چې طالبان باید په بازارونو کې نرخ کنټرول کړي او د ډالر د قاچاق مخه ونیسي په هند کې د افغانستان سفیر وایي چې د هند حکومت پریکړه کړې ده چې تر پسرلی پورې د افغانستان د زراعتي محصولاتو په بسته‌بندۍ لګول شوی محدودیتونه کم کړي د جرمنی حکومت په پاکستان کې یو شمیر هغه افغان مهاجرو ته سکالرشپونه ورکړي دي چې د پاکستان په تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي په اسلام آباد کې د جرمني سفیر غونډه ته ویل دي چې په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول وروسته هلته بشري وضعیت خراب دی، نو ځکه نړیوال ټولنې ته پکار دي چې په تعلیمي ډګر کې د افغانانو سره مرسته وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بارنیو چارو وزارت د دسمبر په 14مه په یوې ارزیابۍ کې ویل دي چې تروریزم تیر کال په نړۍ کې یو ثابت او پراخ تهدید و. په راپورټ کې همدغه راز ویل شوی دی چې داعش په عراق او سوریه کې خپل ټول قلمرو د لاسه ورکړی دی، مګر د سازمان او نور څنګه په نړیواله سطحه د دهشتګرۍ کمپین جاری ساتلې دی او خونړي بریدونه یې کړی دي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویل دي چې د القاعده شبکې په بهر کې او په خاص ډول په منځنی ختیځ او افریقا کې خپل ماموریت پراخ کړی دی. همداشان ایران په 2020 کال کې په سیمه او نړۍ کې د دهشتګرو ملاتړ ته ادامه ورکړی دی. څلورو هیوادونو کاناډا، سویډن، اوکراین او برتانی ایران ته درې هفتې وخت ورکړی دی چې د غرزول شوی اوکراینی الوتکې په حق لا پوښتنو ته ځواب ووایي. د اوکراین دغه مسافرونکو الوتکه د 2020 کال د جنوري په 8مه د ایران د انقلاب ساتونکو قوی هغه وخت په توغندۍ وویشته چې د تهران له هوایي ډګر نه پورته شو. په دې پیښه کې د الوتکې یو څلور شپږ او یاس پرلی ټوله وجل شوې چې یو شمېر افغانان هم پکې وو. روسیه نن د جمعې په ورځ یو لړ نمایشي امنیتي تضمینونه وړاندې کړي دي. د غرب نه غواړي چې په اوکراین او ختیځ اروپا کې د هر ډول نظامی فعالیتونو نه لاس واخلي او د ناتو نظامی ائتلاف نور پراخ نکړي. او په جاپان کې چارواکي وایي وی رشته دي چې لکه څنګه ووبښتنه نن د دسمبر په 18مه د روان شناسي په یو کلینیک کې د اور د لګیدو له امله مړ شوی وي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا راجو واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راجو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د کانفرنس د غونډې په څنډه کې د افغانستان په اړه د توریکا د غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د دې غونډې د جوړېدو په حق لڅنې دی ویلي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي تر اوسه د افغانستان په اړه د توریکا غونډو کومې پایلې نه درلودې. په دې باره کې اکرام شنواری له کابل څخه رپورت راستولې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندې بیرمن ماریا زخاروا په مسکو کې خبر اعلان سره د خبرو پر مهال ویلي چې د افغانستان د وضعیت در ځول لپاره په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د کانفرنس د بهرنیو چارو وزیرانو د یکشنبې ورځې د پاوکولاده غونډې په سر کې په پام کې ده چې د توریکا غونډه هم جوړه شي. بیرمن زخاروا ویل چې په دې غونډه کې به د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د اسیا د دوه څنګ مدیر او افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړی استازی زمیر کابلوف د روسیې په استازیتوب برخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان د پاره د روسي، چین، امریکا او پاکستان ځانګړي استازي به د توریکا په غونډه کې د افغانستان په وضعیت خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته د هڅو سره سره مو په دې اړه دغه وزارت دریس ترلاسه نه کړی شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د جمعې په ورځ اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د کانفرنس د ولسمې په کولاده غونډې په باب خبرانو ته د معلوماتو پر مهال په دې اړه څه ونه ویل، خو زیات یې کړه چې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به د طالبان د اسلامي امارت یو پلاوی هم ګډون وکړي. د طالبان د اسلامي امارت مرستیال بلال کریمی امریکا غاښنه اړیو ته ویل چې څلوسه سرګندنه ده چې افغانستان لاړه خبره سوق د اسلامي هیوادونو د بهرنی چارو د وزیرانو په پاوکړه د غونډه کې ګډون وکړي.
منتظر به پاتې ست اوسه لا وخت ده چې د دې غونډې ایجنډا سره او څوک پکې ګډون کوي.
د سیاسي چارو ځنی کارپوان د غنی چې څلوسه چې د روسي په نوښت د توریکا د غونډو بهیر پیل شوه کومه پیلې نه لرله. د سیاسي چارو کارپو شاهزاده مسعود هم په دې نظر دی.
ما په ان باندې اوس نړیواله ټولنه ته او افغانستان موجوده حکومت دواړه ته پکار ده چې د خپل لوري نه انعطاف وخي او د افغانستان سره په یو مثبت تعامل کې راشه درشه وکړي. زه فکر کوم چې دا اوس وخت دی چې افغانستان هم په خپلو پالیسیو کې مثبت تغییر راولي او نړیواله ټولنه هم مثبت تغییر راولي چې تر څو وکولای شي موږ د نړۍ سره یو راشه درشه ولرو او په عین زمان کې افغانستان د دې جوګه شي چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني. نو زه خصوصا دغه ناسته نه خاصه ډیره توقع په دې نه لرم چې دا ناسته په خو هم شي، خو کومه مثبته نتیجه د افغانستان لپاره متاسفانه نه درلوده.
د سیاسي چارو یو بل کارپو احمد سیدی وایي چې توریکا د اسلام آباد دا غونډه د نورو دغه سی غونډو په څیر یو غونډه ده.
پاکستان د طالبانو په نیابت او د طالبانو په نمایندګۍ نمائندگی تلاش کی چیز کانفرنس اسلامی لاری کی یا طریقہ لاری کی حداقل روزانی امید طالبان پیدا سی اما زما نظر دار چی تر حق پوری کی دنیا مکمل تصمیم بنی نیسی انفرادی هیچ مملکت تلاش نکی یا کوشش نکی یا پیدی باور ندی چی طالبان به رسمیت بپیچینی یا مضبوط حکومت بجوش طریقہ میو یو ناست ده اما پدرانه نصیحتونه به کهی چی داسی و که حکومتی مشغول بجور که حقوق زن بومنه حقوق خز بومنه منار بومنه داسی یو متلمال خبره دی نور نتیجه نست
سیسی چرای بل کارپور و ایگولا غزی خیلوی چی تم از آزا چی تو توری کپا گونده که با سر دیر پا افغانستان که ده بشری وضعیت اروان مسلو خبری وش و ایگولا غزی خیلوی چی افغانستان وضعیت یو داسی ناروخ تاورت ده چی پا جل دول عملیت تارتیه لری خود عملیت پر ست ورتنشی برابره داره
نوزین هیوادونه لنور هیوادونه سر رقابت لري غواړي ځان پیش تازه وخی او افغانستان ته ځان ډیر نږدې دوست وخی مهم افغانستان ته یا وسنی واکمنو ته رسمیت پیژندنه او د پیسو خلاصون دي چې متاسفانه د رسمیت پیژندنې په ارتباط باندې خبري ونشي او د پیسو او د بشري ناورین په ارتباط باندې به خبري وشي نو بشري ناورین خو کومکونه شوې دي حتی د امریکا له خوا هم چې د پیسې بندي کړی دي کومکونه بشري کیږي د چین یا نورو هیوادونو حتی د هند خوا هم کیږي نو دغه کومکونه به کیږي خو زه فکر نه کوم چې دا غونډه دی د دوی کم در دوا کې فقط د بشري ناورین د مخنیوي لپاره به پکې غونډه خبري وشي
د تورکا تیر غونډه د نوامبر په میاشت کې په اسلامباد کې جوړه شوه د تورکا د تیر غونډې په ګډي اعلامیه کې ویل شوی چې د تورکا بل غونډه به په چین کې جوړه شي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د افغانستان د پاره د جنوبی اسیا د خبريالانو د ټولنې مشر شاغلی ضیا بومیاوی د طالبانو په واکې درتک څخه پس په افغانستان کې اوه خبريالان وژل سوي پس له هاو خبري رسنۍ تړل سوي او ګڼ شمېر خبريالان له هیواده وتلي شاغلی بومیا د خبري زموږ همکاري شایسته سعادت لامی سره په مرکه کې کړي
اول خود دې رپورت موندنې څنګه ارزولي بومیا صاحب ځکه لکه څنګه چې موږ او رو طالبان د بارنیو نړیوالو سازمانونو لکه د بشري حقوقو د څار او داسې نورو ادارو رپورتونه موثق او د ډاډ وړ نه بولي
سلامونه او نیکېلې تاسو ته د تاسې له طریقې ټول درنو لیدونکو او ریډونکو ته زه فکر کوم چې یو چې کې تیر وطن او سوله او ما شپه واورید افغانستان ساکل چې وزیر سوی او خبريالانو فراز کې دی یعنی د افغانستان د ملي نهادونو د ریپورت په اساس باندې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټه د جملې نه ده او خبريالان د طالبانو لراتک نه راپدی خو په بیلا بیلو قضیو کې وزیر سوی دی او همداراز د 200 شاوخوا رسنیو د بندیدو ریپورتونه ورکړل سوی دي د دې ترڅنګ موږ له غیورځي سي طالبان راغلي دي د کال ډیره غوښینه برخه حوادث د خبريالانو او د رسنیو وړاندې لرو چې شاوخوا اتیا قضیې سوی دي په ملي نهادونو کې او ډیرې داسې قضیې هم شته چې یا خبريالانو لاسرسی نه ده پیدا کړی چې سبتې کاندې او یا ویره سبب د دې سوی ده چې دا قضیې ثبت نه کاندي اما په عموم کې د خبريالانو او د رسنیو د کار په وړاندې ګڼډ هغه محدودیتونه رامنځته سوي دي چې اټکلې نه کېده فکر کوم چې سره له دې چې بي پولې خبريالانو ریپورت ورکړی دی چې حداقل هغه د جینو پیخو موارد کم سوی دي او همداراز یو شی چې ډیر جګ بللې دي د خزینه خبريالانو بندې کېدل چې بلاروسي خودلې دي چې ګڼ شمېر دي او همداراز خبريالان په چین کې دي اما د وزل سویو خبريالانو شمیر په د نړۍ په سطح په افغانستان کې
اوچت ده ما واورې د ستاسو جواب ډیر مننه امداس چې تاسو ول او امداس چې رپورت کراغلی تر ټولو ډیر خطرناک هیوادونه افغانستان او مکسیکو کې دل شوی په داسې حال کې چې طالبان ادعا لري چې امنیت لوی لاسته راوړنه ده تاسو څومره ژورنالیستان اوس مهال په افغانستان کې خوندي بولئ؟
زنه پیغام چې دا تعریف بل امنیت نسوي، هغه څه چې یوازې ما خو تعریف فایده نه کړی. سو درانه چې په افغانستان کې د خبریالانو د اوس ذهني امنیت له ګواک سره مخامخ ده، که چیرې امنیت موجود وای نو دا و کس خبریالان ولې وزل کېده، یا که چیرې امنیت موجود وای اتیا پیښې څنګه سب کیږي په څلورو میاشتو کې، یا که چیرې امنیت ډاډمن وي 200 رسنۍ ولې بندېږي، دا ټول هغه څه دي چې دغه چیلنج کاندي.
وخت ډېر کم لرو، یوه بله پوښتنه هم لرم. بومیا صاحب، د تازه پیښو په ارتباط په کابل ولایتونو کې ځورونې هم دوام لري، ځینو ژورنالستانو باندې پرته له کوم شواهد نورو ته د جاسوسۍ تور هم لګول کېږي. په خپله ژورنالستان دې ته اړ دي چې په ځان باندې سانسرشپ، ځان سانسور کې خبرونه هغه څه چې دي ور نه کړي له ویرې. په دې اړه ستاسو ارزونه؟
دا اوس یو فضا حاکمه ده هلته چې ځینې خبریالان یا ځینې نهادونه یا تطمیع سوي دي یا ډارول سوي دي، او یا هم په خپل علاقه مندۍ غیر مستقیم ډول باندې د اقتدار ته استخدام کوي. هغو د ژورنالیستانو په واسطه باندې ژورنالیستان ویرول کیږي، او دغه ویره سبب دی کیږي چې سانسورشیپ یا ځان سانسوري رامنځته شي، او په رسنیو کې د خبر او د ریپورت
کور ودان. بومیا صاحب، ډېره زیاته مننه کوو، بریالي او سرلوړي اوسئ.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې، له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د امریکا طوفان ځپلو ایالتونو ته ورغلی. په دغو کې تر ټولو زیات تاوان د کنتاکي ایالت ته اوښتی دی. یوازې کنتاکي کې په لسګونو مړه او د سلو څخه زیات لادرکه سوي دي.
کنتاکي کې ولسمشر بایدن پرون غمجنې شېبې ولیدې. نوموړی د داسې درې ځایونو، فورت کیمبل، میفیلد او ډاوسن سپرینګز سفر وکړو چې توپانونو سخت ځپلی دي. توپانونو په کنټکی او نور ایالتونو کې نږدې اته اتیا کسان وژلي او په زرګونو نوري بې کوره کړي دي. د بالینګ گرین په یو وړو کې خار کې په یو کوڅه کې 14 کسان وژلي شوي، په دغو کې اوه ماشومان وو. د ریپورټونو لمخه د یوی کورنۍ سلور او د ګوندی دری ماشومان مړ شوي دي. د ویجاړو د لیدو وروسته خاغلی بایدن د کومک لپاره نوې پیسې اعلان کړي.
زستاسو ایالت او ستاسو سیاسي مشرانو سره د مرستو کولو نیت لرم. کدا کار هر څومره وخت اخلي، هر څه چې زه یې کولای شم غواړم چې وای کړم. تاسو به د دې حال نه راوځئ او تاسو به دا بیا جوړوئ. تاسو ته معلومه ده چې د دې ویجاړۍ کچه ډیره زیاته ده.
په هوا کې د دې زیات بدلون علت سکه دی شي.
موږ فکر کوو چې د ټیکساس او اوکلاهوما ایالتونو کې سویلي میدانونه وچیږي، د دشتو په شان شړیږي، دا سخت هوا شمال او بیا ختیځ ته غځیږي، او دا ډیر لوی بدلون دی، ځکه چې په کنټاکي کې توپانونه راځي نو زیات خلک او زیات شتمنۍ به پناه کیږي.
د کنټاکي ولی انډي بشر د ډیموکراټیک ګوند نه دی. نو موري وايي مرسته د سیاست په اساس نه دی.
Generosity and outpouring. په دې هیواد کې د نړۍ سخاوت او مینا غیر مشروطه مینا به ساري ده. په میلیونونو ډالر کوبه بنینونه د کورټوکی دومره ډیر راغلي چې شماره لاینه شو.
هغه ویلي د کنټکی اولس خوشبینه خلک دي او خپل ژوند به بیا جوړوي.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په جبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورته نو ته دوام ورکوه. د دسمبر په 19 د اسلامي هیوادونو سازمان د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې سرمشریزه غونډه کوي. پاکستان وایي په غونډه کې به د نړۍ پام د افغانستان سره مرستو ته واړول سي، خو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د پاکستان لاجمن رول او طالبانو سره د پاکستان د نماتیدونکو اړیکو له امله د غونډې په ځای نیوکه کیږي. شاهناز نفیس ته په دې رپورت کې د سیمې څېړونکو وایي چې ولی پاکستان د غونډې کوربه توپ کوي.
د اسلامي هیوادونو د غونډې کوربا پاکستان غواړي چې د نړۍ پام د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ممکنه بشري ناورین ته واړوي. د کلنا چې طالبانو په زور کابل نیولې، نو د پاکستان سیاسي او پوجي مشرتابه سو واري په بیلابیلو موکو د افغانستان د کنګل شوو پنګو د آزادولو، افغانستان سره د مرستو بیا پیلاولو او د طالبان حکومت د منلو غوښتنه کړې. سیډونکو وايي پاکستان دغه غوښتنه ځکه هم کوي چې د طالبانو د ممکنه ناکامۍ مخه ونیسي.
نو اوس خو افغانستان یو سټلایټ یا کلاینټ سټیټ په توګه د پاکستان لاس ته ورغلی دی. البته د پاکستان یو نیابتي حکومت دی، مخکې نیابتي جګړه وه، اوس نیابتي حکومت دی، پراکسی ګورنمنت دی. د طالبانو خپل چې کوم وضعیت دی هغه مکمل انحصار په پاکستان باندې دی. پاکستان خپل دا رول پورا توګه باندې لوبول غواړي، خو داسې دی چې پاکستان خپل اقتصادي وضعیت دومره خراب دی په دې موجوده حال کې طالبان د پاکستان لاس اومټ وو. خدا سي مات ګرد ریاست دی هلته چې اوس هغه د پاکستان غاړي ته راغلی دی او پاکستان دیش ته تیار نه دی، خپل داسې توان نه لري.
د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د سازمان غونډه سعودي عربستان رابللې ده، خو د پاکستان په خواست د غونډې ځای به اسلام آباد وي. د طالبانو د واک وړاندې تیرو شلو کالو کې په افغانستان کې د جګړې د ودرولو لپاره پاکستان د کومې داسې غونډې کورتوب نه دی کړی.
پاکستان افغانستان کې مر جوبلا هغه بربادی کی حقیقی هغه کې دلچسپی نشته. پاکستان خپل نیشنل انټرست ګوري دی واړی دا چې دې ته سپورټ ولاو شي چې دې افغان طالبانو حکومت تسلیم کی یا هغه ته مدد ته پاره ځان ته لاره کولو کی. ما ته لګی دا چې اویسی کې هم د پاکستان د دې پالیسی کې دې شي مکمل سپورټ ورکړي شي.
په تیرو شلو کالو کې د افغانستان په اړه نړیوالې غونډې زیاتره په لویدیځ هیوادونو او جاپان کې شوې. اخیری نړیواله غونډه تیر کال د سویټزرلند په جنیوا کې شوې وه. په یادو غونډو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر مختیا او د ډیموکراټیک حکومت د پیاوړي کولو لپاره د پیسو او مرستو ژمنې شوې دي. خو په پاکستان کې د اسلامي هیوادونو د سازمان غونډه به د افغانستان اوسنی حالاتو ته څنګه جواب وایي؟
زه دا اوس نه سمول چې دا د اسلامي مملک به هم د دنیا سبدا ډیماند کوي چې د افغانستان کوم موجوده دولت دی هغه د تسلیم شي، هغه د ومنل شي. دا زه نه سمول. البته دا ممکنه ده چې دا یو زمينه به هوار اسلامی ممالک په یو ځای او دغه په یو واس خبر وکي او افغانستان د سبا د پاره دا مطالبه وکي چې کم از کم د افغانستان حکومت منل سمخ داغه چې کوم بشري ضرورت دي ضرورتن دي هغه د پوره سي.
آیا په دې غونډه کې به د جمهوریت دیموکراسي کوم ایشو چې دا بم په دې به خبري وشي؟
از ما خیال خو دا دی چې که تاسو وای سي مجارټي وګورئ خو هلته خو جمهوریت نشته. مجارټي او د وای سي ممالک چې دي او پنځوس ملکونه دي، نو مطلب دا چې بیا خبره
د اسلام آباد غونډې ته د امریکا، روسیا او چین سره سره
نړیوال بانک، د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف او طالبانو ته هم د ګډون لپاره بلنه ورکړلې شوې ده. خو په افغانستان کې د طالبانو پر ضد نوې جوړه شوې ډلې جبهه مقاومت ملي افغانستان ته بلنه نه ده ورکړلې شوې. د یاد سازمان مشر احمد مسعود ویلي د غونډې هرکلی کوي، خو د غونډې په ځای یعنی پاکستان باندې نیوکې لري او وای په کار نه وا چې د یادی غونډې ځای پاکستان وي.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په پای کې به لاند خبرونه واوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمیر غړو د دسمبر په 14 ویلي دي چې د افغانستان خلک چې په تیرو 20 کلونو کې د امریکا ترڅنګ مبارزه کړې ده، د قحطۍ او اقتصادي سقوط سره مخ دي. د امریکا د کانګرس نه غړو د یو لیک په خبرولو د متحده ایالاتو د بارنیو چارو او مالیه وزارتونو ته ویلي دي چې د افغانستان د بشري کړکیچ مخنیوي قاطع اقدام ته ضرورت لري. د امریکا د کانګرس له غوړو د جمهور رئیس جو بایدن حکومت ته وړاندیز کړی دی چې د افغانانو کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي، څو د ملګرو ملتونو د دفترونو لارې د خونکو ترخاګانې ورکړل شي، په خونځیو کې زده کوونکو ته خواړه برابر شي، خو په دې شرط چې جنې هم خونځیو ته د تګ اجازه ولري. د کانګرس د غړو ویل دي نه غواړي چې د طالبانو د حکومت سره مرسته وشي، مګر ټینګار کړی دی چې داسې لارې شته چې د افغانستان د سقوط مخنیوي وشي او طالبانو ته مشروعیت ورنکړل شي. د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان د عمومي منشي مرستیال وایي چې په اسلام آباد کې به د دې سازمان په فوق العاده غونډه کې د افغانستان په حالاتو یو مهمه او جامع پریکړه وشي. طارق علي بخیر پرون په اسلام آباد کې د مطبوعاتو او دولتي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دغه کانفرنس هدف د افغانستان سره د بشري مرستو په حق له د ستراتیژي جوړول دي. بخیر دا سرګندونه په داسې وخت کې کړې دي چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان د مشر حسین ابراهیم طه په ګډون د 55 غړو هیوادونو د بارني او چارو یو شمېر وزیران اسلام آباد ته رسیدلي دي. دا غونډه سعودي بللې ده، پاکستان کوربه ده او ټاکل شوې ده چې د طالبانو د بارني او چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم پکې ګډون کوي. د طالبانو د مالیه د وزارت ویان احمد ولی حقمل ویلي دي چې د مالیه وزارت د راتلونکو یو د پاسه یو زرو سلور سوم لمریز کال لپاره بودیجه ترتیب کړې ده. خاغلی حقمل د افغانستان د ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې دغه بودیجه د داخلي منابعو په اساس ترتیب شوې ده. اغه ویلي دي په تیرو 20 کلونو کې د اول ځل چې په افغانستان کې حکومت داسې یو بودیجه جوړوي چې اتکای په خارجي مرستو نه ده. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. د افغانستان د مخینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار ویلي دي چې انتخابات او لږ تر لږه لویه جرګه هغه دوه انتخابو چې دوی غوښتل طالبانو ته د همدې لارې واک ورسپاري. همدلا موحد د جمهوری نظام د سقوط نه څلور میاشتې وروسته په اول ځل په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې دوی د واک په وروستۍ ورځ هم غوښتل چې د هیت د خبرو لپاره هیئتولیږي، خو طالبانو روغې جوړې تجربه نه کاوه. موحد ویلي دي دوی هغه وخت د خبرو او سیاسي روغې جوړې نه ناامیده شول چې پوه شول چې امنیتي قواوې له کنټروله وتلې دي، او کله چې امنیتي قواوو هغه هلیکوپټر وویش چې په اغلب ګمان د دفاع وزیر بسم الله خان پسې ورتلو، نو سرګند شو چې په کابل کې پاتې شي ممکن محمد اشرف غنی د پخواني جمهور رئیس ډاکټر نجیب په سرنوشت گرفتار شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نمائندګۍ چارې نصیر احمد فائق په غاړه اخیستې دي. د افغانستان د دایمي نمائندګۍ پر رسمي ټوئیټر کې لیکل شوی دی چې نصیر احمد فائق د 16 فبراير په توګه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چارو د پرمخ بیولو مسولیت په غاړه اخیستل دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د طالبانو د واکمن رژیم استازي نه دی منلې او موافقه یې کړې ده چې د پخواني جمهوریت دولت استازي کارته ادامه ورکړي. د طالبانو د حکومت څو وزارتونو او ادارو پریکړه کړې ده چې سر لنن دي په افغانستان کې ټول تجارتي راکړې ورکړې په افغاني وشي.
درنوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه اوري.